பொன்னிமா நடை. د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د څو میاشتو په جریان کې داسې ونې نشته چې له خزو سره د زور زیاتی پیښې پکې نوې ترسره شوي. په مختلفو نومونو د میرمنو وژل، جنسي تیری، کورنی تاوتریخوالی، د لور د زیږولو په خاطر د میندو ځورول، او حتی په دې نږدې وختونو کې یوه مور په دې خاطر د خپلې کورنۍ لخوا ووژل شوه چې ولې لور زیږولې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې کوم رول لري؟ دا موضوع له طبي او اسلامي اړخه څنګه ده؟ او که په یوې مور د کورنۍ لخوا د لور د زیږولو په خاطر فشار راوړل کېږي، دا ډول چلند د مور او ماشوم پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ د دې ونې د نیمې نړۍ خپرونه مو د ښځو پر وړاندې د همدې تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. په دې بحث کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه نجم السما شفاجو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې علمي غړی استاد نورالله کوثر راسره میلمانه دي. او همدارنګه مو بحث ته افغان روانشناس شرف الدین عظیمي هم رابللی چې تر اوسه یې تشریف نه دی راوړی، خو خپلو دوو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې غواړم استاد کوثر له تاسو دا وپوښتم چې په هغو کورنیو کې چې یوه مور لور وزیږوي، د کورنۍ ټول غړي مور ملامتوي، دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله انسان ته ارزښت ورکړی او دا انسان فی احسن تقویم ذکر کړی. خو دې ترمنځ اسلام د ښځو د نر توپیر په جنسیت او د انساني په لحاظ سره نه ده کړی. دغه وجه قرآن عظیم شان ښځو نارینه ته یو خطاب لري، المؤمنون والمؤمنات، او داسې سلګونو نمونې د قرآن عظیم شان بیلګې پیدا کولی شو چې هلته ښځو نر ته یو رقم خطاب. دې تر څنګه قرآن عظیم شان داسې ښځې ذکر کړي دي چې هغه نارینه ونه ډېره غوره دي، لکه مریم سلام الله علیها. ته الله جل جلاله ویلي ولیس الذکر کالانثی، یعنی نارینه د دې جنۍ په شان ته کېدلی نشي. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله دنیا ته راغله، نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشاله او خدیجې ته مبارکي ورکړه. حتی د فاطمې لاسونه رسول الله ښکل کړي دي. سره له دې چې فاطمه د رسول الله لور وله، نبی علیه السلام ورته جیکسه وای ده. فاطمه کوټې ته رانوته، نبی علیه السلام چت جیکسه ورته فاطمې لاسونه ښکل کړل.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را بشو تاسو ته، په ځینو کورنیو کې چې کله مور لور وزیږوي، د کورنۍ غړي مور وهی ټکوي، ناوړه چلند ورسره کوي، دا موضوع د تبابت له پلوه څنګه ده؟ آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول لري؟
لومړی د ټول نه باید ووایم چې د جنسیت په تعینولو کې مور رول نه لري. که د طبي او ساینسي له نگاهه خبرې وکړو، نو د مور په تخمه کې ایکس ایکس کروموزومونه دي، او د نارینه په سپرم کې ایکس وای کروموزومونه دي. نو د ښځې د خوانه چې راځي دواړه ایکس دي، که یو ایکس هم راشي جلی ده، که بل ایکس هم راشي جلی ده. نو که نارینه تخم ته فکر وکړو، یو ایکس لري یو وای لري، که ایکس راشي جلی ده، که وای راشي نو هلک ده. نو دلته وینو چې د هلک د نطفې په جوړولو کې مستقیما نارینه رول لري.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ چې د مور انجلۍ پیدا شي له زچه میرمنې سره ښه چلند نه کوي، ښه خواړه نه ورکوي، او دا ډول چلند د مور پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کوي؟
د زچګۍ دوران ډېر یو حساسه دوره ده چې ښځې ته ډېره زیاته پاملرنه وشي، خوراکي مواد ورته ښه پوره ورسول شي، او همچنان د دې اعصابو ته یا روح روان ته باید ډېره پاملرنه وشي چې خفګان پې باندې رانشي. ډېری داسې ښځې شته چې د زچګۍ په دوران کې چې اعصاب فشار لاندې راځي، خدای مکه بیا دوی زی ډېره هغه پیشرفته عصبي تکلیفونو ته چې حتی خدای مکه د کوما خواته ځي، د لیونتوب خواته ځي، خپل ماشوم ته تی نه ورکوي، خپل ماشوم غواړي چې ووژني، دغسې مشکلاتو سره مخ کیږي. نو د حامله دارۍ او د ولادت په پروسه کې یا د زچګۍ په پروسه کې هیڅ فرق نشته د هلک او د جلۍ. زه داسې یو کس پیژنم چې د ښځه لاس غځولی چې د غورۍ نه غوښه ځان ته واخلي، او د کور مشر لاس نیولی ده چې ته حق نه لري چې د دې غوښې نه استفاده وکړې چې ته لورګانې زیږوې. نو دې کې ښځه څه ملامته ده چې خپل د وجود هغه ضرورت پوره نه کړي؟
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، لکه څنګه مو چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې واوریدل چې د جنسیت په ټاکلو کې مور کوم رول نه لري، دا نارینه ده چې د ماشوم جنسیت ټاکي، دا موضوع د اسلام له نظر څنګه ارزوي؟
اسلام هم د څه رقم چې نننی طب ثابته کړې ده، اسلام نسبت د نسب لار ته کړی. قرآن عظیم شان کې ډیر زیات داسې آیاتونه دي چې نسبت د تعیین جنسیت نارینه ته سوی ده. که دا نارینه کار ده، ښځه یو زمینه ده، یو بستر ده لپاره د رشد د نطفې، کله چې دغه اسپرم او اول خپل منځ کې هم اخته کیږي، هغه یو زمینه خپل توان لري، هغه خپل توان اختیار کیږدي. دا د نارینه له خوا نه ده، او الله جل جلاله څه مقدر کړي دي ده ته، که نارینه یې که ښځینه یې، چې الله څه مقدر کړي هغه به حتما راځي. نو دا جنسیتي توپیرونه، طبقاتي توپیرونه، دا په اسلام کې نشته، ځکه اسلام د توپیرو دین نه ده. اسلام د وحدت او د یووالي دین نه، انسانانو ته په یو نظر باندې ګوري. خو متاسفانه موږ له اسلام نه بې خبره یو، او هغه قوانین چې د ښځې په هغې کې عزت خوندي ده هغه نه بې خبره یو.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، په نننۍ نړۍ کې په ډېرې اسانۍ معلومیږي چې د مور په ګېډه ماشوم هلک دی که نجلۍ. مثلا که ماشوم نجلۍ وي، مور ته هیڅ توجه نه کیږي. دا موضوع د مور په روح روان څومره اغیزه کوي؟ آیا دا ډول فشارونه پر ماشوم هم څه اغیزه کوي؟
کله چې جنسیت تعین شو چې یعنی هلک ده، نو د ښځې ته ښه پاملرنه کیږي. نو که چیرته جلۍ وي، بیا دې ته توجه نه کیږي. ما کتلی دي داسې ښځې ده چې ورته ویل شوي دي چې ماشومه د نجلۍ ده، بیا د خسرګنۍ د خوانه، حتی د خپلې ښځې د خوانه وایي زه څه کوم، نجلۍ ده، نه یې معاینات کوم، نه دوا ورته اخلم، نه یې ډاکټرې ته راولم. که چیرته دغه ښځه ډاکټرې ته نه راوستل کیږي، ورته پاملرنه نه کیږي، نو مستقیما د دې ماشوم هم په خېټه کې هماغه احساسات ورته نقل کیږي. که چیرته دا مور خوش خوشاله وي، په آینده کې ماشوم ډیر یو مهربان ماشوم راځي، ډیر عاطفي ماشوم راځي. او که چیرته یو مور د حاملګۍ په دوران کې ډیره خفه وي، ښه خواړه یې نه خوړلی، هر هغه کارونه چې په مور باندې شوي دي او د مور د خفګان او د جګرخونۍ سبب شوی ده، نو دا مستقیما په ماشوم باندې اغیزه لري.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې به د ځینو میرمنو خبرې واورو چې کله په یوې کورنۍ کې د مور لور پیدا شي، څه ډول چلند ورسره کیږي.
کایلور پیدا سولا دی خواته دا نارینه دروازه نه ور خلاصي ورته وایم نست چیرې یک شی دی پیدا سول څوک یې خزمې کمی نه یې لری پیدا ده زبلای نه وی اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي
دا دې درې یو لسونه پیدا دی اوی کې بچای پیدا سوی دا نارینه خو پیدا سی هغه دی غای سوري وا جلکی پیدا سولا دما دام ګور لګ په وجود کې خانه ده لګ ده سی خلخانه یې خانه راځي
نه دانی لورګانې مې دي غوسه یي جنګ کوي وایي چې ولې زوی نه راځي وایم ماشوم نه راوړم زه خپله مرضي ښځه شم ضعیفه شم یو څوک هغې ماشوم نه راوړم وایي که مړه شوې مړه به یې وایي که پاتې شوې ماشوم به ته راته راوړ ته تور لورګانې راته راوړي زما وسه چاره نه کېږي چې ځان ته بله ښځه وکوم.
استاد کوثر، ویل کیږي چې که په یوه کور کې نجلۍ پیدا شي، نو په هغه کور کې څلوېښت ورځې د الله تعالی لخوا نور ورېږي، نو ولې ځینې د لور په زیږیدو خفګان کوي؟ آیا دا له خدای پاک سره یو ډول ضد نیول نه دی او د خدای جل جلاله په کارونو کې دخالت نه دی؟
او دا یقینا له الله سره ضد ده چې شریعت څلوېښت ورځې یا د دې معادل نور او رحمت په هغو کورنیو کې چې هلته جنۍ دنیا ته راځي. نو که څوک دا بدشګومي نیسي او ښځه تحقیر و توهینه، دا په حقیقت کې په خدای باندې اعتراض ده او په خدای جل جلاله باندې نقد ده او انتقاد ده، او الله جل جلاله بری ده له دې نه، ځکه د الله حکمتونو تقاضا ده ده چې یهب لمن یشاء ذکورا و یهب لمن یشاء اناثا او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. الله چاته زوی ورکوي، چاته لور ورکوي، چاته دواړه ورکوي، او بعضی مطلق عقیم ګرځي. دا قامت هم په نارینه کې سته او هم په ښځینه کې سته.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته، لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده، په نننۍ نړۍ کې د طبابت په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. داسې یو څه امکان لري چې د مور په رحم کې د ماشوم جنسیت ته تغییر ورکړل شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. لکه په لندن کې پسه جوړ کړی و اول ځل، نو کولای شي چې پسه جوړ کړي، انسانان جوړ کړي. په امریکا کې نارینه حامله داره کړې وه، تجربه کړې و چې ودرېږي چې ناری نه هم عمله داره کیږي یا نه. هغه حمله داره کړې و بیا هغه عملیات شو ښه ماشوم نړۍ ته راوړي. یعنی جندر سلیکشن اوس کیږي چې یو څوک ځي وایي چې زه غواړم چې جلۍ ولرم یا هلک ولرم، نو هر څه امکان لري.
او ډاکټر صاحب، په هغو مواردو کې چې مثلا کورنۍ له مور سره د ماشوم د جنسیت په خاطر تاوتریخوالی کوي، که ماشوم ته د مور په ګیډه کې تغییر ورکړل شي، یعنی دغه کړنه به څومره زیان ولري او څومره به د ټولنې په نقص تمام شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. اما دا چې د خدای تعالی په کارونه کې ګوتې وهل، هغه یعنی د بشري نظام کې یو بې نظمي اچول دي. که چیرته د انسان پشان انسانان جوړیږي، نو دغه مشابه شخص کولای شي چې ډیر جرمونه وکړي، ډیر یعنی داسې خرابیان راځي چې د الله تعالی نظام خرابوي، هغه نظام د مملکت خرابوي، چې بیا بعد لاغې نه دغه حکومتونه هم پښیمانه شو چې نه یاره مونږ د الله تعالی په نظام کې به ګوتې نه وهو د دې لپاره چې زمونږ انساني قوانین بې نظمه کوي. نو ځکه دې کې یو مانع ایجاد شوه.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، له میندو سره دا ډول ناسم او ظالمانه چلند د ختمېدو لپاره څه کول پکار دي چې دا ډول کړنې بالاخره له منځه لاړې شي او کورنۍ د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې ژوند وکړي؟
زه هغه پیغام لرم چې پیغمبر علیه السلام د ژوند په آخره ورځ ویلې: استوصوا مني فی النساء خیرا. د ښځو په حق کې له مانه د خیر توصیه واورئ، د نیکي توصیه واورئ. او وروسته له مانځنه وایي چې الصلاة وما ملکت ایمانکم. نو په دې طبقې باندې باید شفقت وسي، رحمت وسي، ځکه دا الله جل جلاله د خپل رحمتونه دوی ته ډیر رحمت ورکړی. په دې باندې باید انسان ویاړي. او هغه دوه رحمتونه چې الله درته په نصیب کړي دي، زوی په نسبت یو رحمت، د لور دوه، دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت وګڼي او په دې باندې خپل ژوند برابر کړي.
درنو میلمنو، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ. خوشحاله.